میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمی عباس تاسو ستری مشی. د خبرونه کې اورئ چې د امریکا دفاع وزیر وایي ولسمشر ورته صلاحیت ورکړی چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر تنظیم کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو اندېښنې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره شریکې کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه اساسي بشري حقونه او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو لومړی پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. وروسته تر دې چې د کانګرس یو شمېر غړو په افغانستان کې د پاکستان پر مداخلې سخت انتقاد وکړ، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل حکومت به له پاکستان سره پر سیاسي اړیکو او مرستو له سره غور وکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو مشرانو جرګې په غوڅ اکثریت موافقه وکړه چې په اوکراین کې د مداخلې لپاره پر روسیې لګیدلي اقتصادي بندیزونه به په خپل حال پاتې شي. نړیوالې جنایي محکمې د لیبیا د پخواني مشر معمر قذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د بیرته سمدستي نیولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي چې دی به د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي په څو اونیو کې سره سمه کړي. سنا ته په استماعیه غونډه کې جیمز ماتیس پرون وویل چې ده ته ولسمشر ډونالد ترامپ واک سپارلی دی تر څو په افغانستان کې د ځواکونو شمیر وټاکي. د امریکا دفاع وزیر د سنا غونډې ته وویل چې د راتلونکي لپاره خپله لار معلوموو او داسې پریکړې کوو چې هم د امریکا له پوځي او هم له بهرني سیاست سره سمون وخوري. جیمز ماتیس وویل د افغانستان لپاره به نوې ستراتیژي په څو که ولسمشر ته د تصویب لپاره وړاندې کړي. وړاندې په دې اړه په تفصیل اورئ. وروسته تر دې چې د کانګرس یو شمېر غړو په افغانستان کې د پاکستان پر مداخلې سخت انتقاد وکړ، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل چې حکومت به له پاکستان سره پر سیاسي اړیکو او مرستو له سره غور وکړي. ټیلرسن پرون د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې واشنگټن له پاکستان سره ډېر پیچلي روابط لري. ټیلرسن زیاته کړه چې دغه اړیکې په افغانستان کې د ثبات په ګډون له یو شمېر پراخو موضوعاتو سره تړلې دي. په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو استازي دانا رورا بکر ټیلرسن ته وویل اسلام آباد له موږ سره له اوږدې مودې راهیسې دوه مخه چلند کوي او پاکستان پوهیږي چې د تروریزم اصلي سرچینه د نړۍ په همدې ځای کې ده. رورا بکر بیا وویل که موږ په افغانستان کې نه بریالي کیږو نو علت یې په پاکستان کې ISI د روان کال ټاکل شوې ده چې امریکا له پاکستان سره 242 میلیون ډالره مرسته وکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې په ننګرهار کې دو ټلویزیونونو پر خبریالانو ترسره شوی برید په سختو ټکو غندلی دی. دغو دواړو بنسټونو ویلي دي چې د یوه ساختماني شرکت ساتونکو د طلوع ټلویزیون خبریال زیارخان او د میوند ټلویزیون خبریال سباون ساحل وهلي دي. دغه دوه خبریالان د کابل ننګرهار د لویې لارې د پروژې د کار د ځنډېدو د راپور په جوړېدو بوختو چې برید پرې وشو. د ننګرهار پولیس وایي چې د دې شخصي شرکت درې ساتونکو کله خبریالانو سره د زور زیاتی په خاطر نیول شوې دي. د ننګرهار ولایت چارواکو ژمنه کړې چې د پیښې تحقیقات به وکړي. او د هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د امریکا د متحدو ایالتونو مشرانو جرګې په غوڅ اکثریت موافقه وکړه چې په اوکراین کې د مداخلې لپاره پر روسیې لګیدلي اقتصادي بندیزونه په خپل حال پاتې شي او د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې لپاره پر موسکو نوي بندیزونه ولګول شي. 9 سناتورانو له دې لایحې سره موافقه وکړه او 2 تنو مخالفت وکړ. تمه ده چې نن به سنا د دې لایحې د قانوني کېدو لپاره رسمي رایه ورکړي. بیا به دا لایحه د استازو جرګې ته ولاړه شي. په استازو جرګه کې که څه هم ویل کېږي چې له روسیې سره په دې برخه کې مخالفت د سنا په څیر سخت نه دی، خو د استازو جرګې رئیس پاول رایان ویلي چې د دې لایحې ملاتړ به وکړي. د واشنگټن ډی سي په لمنو کې یو وسلوال د جمهوري غوښتونکو یو سناتور او 3 تنه نور ټپیان کړل. وسلوالو پرون هغه وخت د ویرجینیا په الکساندرا کې په سناتور سټیف سکالس ډزې وکړې چې د خپلو ملګرو سره د بیسبال تمرینات کول. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له سپینې ماڼۍ په خپله وینا کې چې د ټلویزیون لارې خپرېده وویل چارواکي د دغه جنایت تحقیقات کوي. برید کوونکی له اخیستو ټپونو مړ شوی. FBI د دې تحقیقاتو مشري کوي او موږ هڅه کوو چې نور معلومات ترلاسه کړو. پولیس وایي چې برید کوونکی جیمز هاد کینسن نومیږي. په دریو ټپیانو کې دوه پولیس دي. د ټولو ټپیانو روغتیایي حالت ښه دی. د یو بل خبر له مخې پولیس وایي د امریکا د یو پی ایس په نوم د پوستې یو کارکوونکي په سان فرانسیسکو کې د پوستې پر بار پرون ډزې وکړې. خپل درې کارکوونکي ووژل او بیا یې ځان وویشت. امنیتي مسؤولان وایي چې دغه مشکوک کس پخوا هم څو ځلې ځان ته وسله نیولې وه. نړیوالې جنایي محکمې د لیبیا د پخواني مشر معمر قذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د بیرته سمدستي نیولو غوښتنه کړې ده. سیف الاسلام قذافي تېرې اونۍ په لیبیا کې وروسته له شپږ کاله زندانه د یوې وسله والې ډلې له لورې خوشې شو. په هلن کې هاګ محکمې په 2011 کال د بشري حقونو پر ضد جنایتونو په تور د سیف الاسلام قذافي د نیولو امر کړی و. سیف الاسلام د لیبیا په لویدیځ کې د زنتان په ښار کې بندي و او ویل کېږي چې د جون په نهمه بخل شوی او له زندانه خوشې شوی دی. تر اوسه د هغه د اوسېدو ځای نه دی معلوم او خپلواکو سرچینو هم د سیف الاسلام د خوشې کېدو خبرونه تر دې دمه نه دي تایید کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا دفاع وزیر وایي ولسمشر ورته صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې سرتیرو شمیر تنظیم کړي.
At noon yesterday, President Trump delegated to me the authority to manage troop numbers in Afghanistan.
د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي به تر ډیره په دې هیواد کې د روانې جګړې په ګټلو څرخي. د افغانستان د پوځ پخوانی لوی درستیز شیر محمد کرمی وایي که امریکا غواړي بریالی شي باید
اول باید یه ملی اردو تقویه کی بلخصوص هوایی بخش ته باید ډیره توجه وکړي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د مشرانو اندېښنې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره شریکې کړي.
Upon arrival in New York, I will be briefing the Security Council on my mission, on the result of the meeting.
اسلام آباد وایي افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې پر یو بل د تورونو لوبه پای ته ورسوي او چین به د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې د منځګړي رول ولوبوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. ژوند په شیبو کې ژوند په شیبو کې دا ځل تصوفي ادبیات او د قوالی موسیقي موضوع څېړل شوی. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر وایي ولسمشر ډونالد ترامپ د تواکس پرلی ترڅو پریکړه وکړي چې څومره امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پکار دي. جیمز میتس کانګرس ته وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو په روان ماموریت کې بدلون رانه شي. تمه ده چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د جولای میاشتې تر نیمایي پورې اعلان شي. احمد شیبر له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي چې واشنگتن په خپله بهرنۍ تګلاره کې دې مسلې ته لومړی توپ ورکوي. جیمز ماتیس د چهارشنبه په ورځ د سنا استماعي غونډې ته وویل چې ډېر ژر به د افغانستان د ستراتیژۍ او په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه پریکړه وکړي. دی وایي ولسمشر ټرمپ تېره ورځ ماسپښین ماته واک وسپاره تر څو په افغانستان کې د ځواکونو شمیر سره سم کړم. زموږ ځواکونه د اوس لپاره د تروریزم ضد عملیاتو کې برخه اخلي او د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ملاتړ کوي تر څو د افغانستان خلک وتوانی شي چې له ځانه دفاع وکړي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې د افغانستان لپاره د جولای په نیمایي کې د ستراتیژي اعلان دا معنا نه لري چې په څو ورځو کې به په دغه هیواد کې امریکایي پوځیان زیاتې شي. د جیمز ماتیس په وینا په افغانستان کې د پوځیانو د زیاتېدو په برخه کې به د امریکا د حکومت له ټولو اړخونو سره سلا مشوره وشي. د اوس لپاره د امریکا شاوخوا 1400 پوځیان په افغانستان کې دي او له څو میاشتو راهیسې د امریکا پوځي قمندانان افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو غوښتنه کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي چې د دوی په پوځي ماموریت کې به بدلون رانه شي. دی وایي زموږ ماموریت به له لویه سره په افغانستان کې داسې وي چې بدل به نه شي. افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکو او روزو به د هغوی ملاتړ بکو تر څو هغوی د خپل خلکو دفاع وکړي او پرې نشته چې د افغانستان له خاورې پرموش یا پر نورو برید وشي. د امریکا ترڅنګ د ناټو یو شمېر نورو غړو هیوادو هم ویلي دي چې افغانستان ته د نورو پوځانو پر استولو خاور کوي. د امریکایي اژانسونو په وینا د امریکا دفاع وزارت غواړي له 3 تر 5 زرو پورې نور پوځیان افغانستان ته واستوي. د دغو رسنیو په وینا د اوس لپاره افغان ځواکونه د افغانستان پر 80% خاوره واکمنان دي او کله ناکله تر فشار لاندې راځي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې له امریکا څخه یې د نورو پوځیانو غوښتنه نه ده کړې، خو ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالاتونه چهار راس کولی شي د افغانستان جګړه دي پای ته ورسوي.
و امر د افغانستان دفاع وزارت وایي که امریکا او متحدین هر ډول ستراتیژي په افغانستان کې روانه جګړه پای ته رسوي جوړوي، دوی ملاتړ کوي. خو دا مهمه ده چې دغه جګړه ژر پای ته ورسول شي او افغان امنیتي ځواکونه ښه سمبال شي. د دې وزارت وایي جنرال دولت وزیری
په افغانستان کې د توریزم سره جګړه ده، زموږ کورنۍ جګړه نه ده. په دې کې د نړۍ هیوادونه، د ناتو غړي هیوادونه، د متحده ایالات، دوی په هر شکل چې پوهیږي باید دا جګړه په افغانستان کې ختمه کړي. دلته وګورئ چې د سیمې استخبارات، د سیمې هیوادونه د تروریستانو سره مرسته کوي او نړیوال تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعال دي. نو دا د افغانستان خپله جګړه نه ده، نړیوال باید زموږ سره ډیره مرسته وکړي. په هر شکل چې دوی پوهیږي باید دا جګړه ختمه کړي. دویمه خبره دا ده چې افغانستان او امریکا مستقل هیوادونه دي. که هر فیصله کوي د دفاع وزارت لخوا نه د منلو وړ ده او ترینه حمایت کوي. خو درېمه چې زموږ خپله ډیره قوي موضوع ده، هغه دا ده چې د افغانستان د وسلوال پوځ سره باید مرسته وشي. هغه برخه چې زموږ په وسلوال پوځ کې کمزوري دي یا جوړې شوې نه دي، هغه برخه کې باید کوښښ وشي.
د افغانستان د پاوز په خوانی لوی درسي شیر محمد کریمی هم ورته نظر لري او وایي که د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي پر دې متمرکز وي چې په دې هیواد کې روانه جګړه وګټل شي، باید د افغانستان ځواکونه ښه وروزل شي او په ښو او درنو وسلو سمبال شي. ښاغلي کریمی دا څرګندونې د ازادي راډیو د خبریال حدیث پردیس د پوښتنې په ځواب کې وکړي.
زما له نظره که چېرې د دوی پالیسي داسې یوه پالیسي وي چې خامخا موږ باید موافقت ترلاسه کړو، اول باید یې ملي اردو تقویه کړي، ملي اردو ته نور هم مدرنې وسلې ورکړي، بالخصوص هوایي بخش ته باید ډېره توجه وکړي. دویم اړخ دا ده چې دوی په خپله برله وه د دې چې دوی مشورت کوي او مرستې کوي، عملا مستقیما په ډېرو ځایو کې د ملي اردو سره باید ملاتړ شي، ځکه هغه وسایط وسایل چې دوی لري موږ نه لرو.
بلې کریمي صاحب، خو یو موضوع چې تاسو ته معلومات کیږي چې زیات دغه مسله مطرح شوې چې افغانستان تر ډېره وخته، یعنی اکثره وخت خپل ګاونډیو هیوادونو څخه زیانمن شوی، یعنی د امنیت په برخه کې، څه فکر کوئ چې په دې رابطه باندې تر اوسه پورې د امریکایانو ستراتیژي کوم نواقص لرل او په راتلونکي ستراتیژي کې چې دوی تمه ده د افغانستان لپاره اعلان کړي، کوم موارد باید په پام کې ونیول شي؟
بدبختي خدای ده چې موږ همیشه واقع نه مرکه تاسو چې اشاره وکړه، موږ همیشه د خپلو ګاونډیانو نه متضرر شو، بل خصوص د ختیځ او جنوب ختیځ ګاونډي نه موږ ډېر متضرر شو. او مشکل چې موجود و همیشه دا و چې امریکا او د پاکستان دوستي د کلونو دوستی وه، او دوی دغه د افغانانو خبرې یا د افغانانو شکایتو ته یا د افغانانو ستونزو ته دوی چندان توجه نه کوله، او تر ډېره وخته پورې ټول شیان د پاکستان له زاویې نه کتل. نو اوس دوی ته دا ثابته شوي ده چې مشکل په کوم ځای کې ده، تروریست په کوم ځای کې ده، پر ځایي نه چېرته دي، په تنځایي نه چېرته دي. نو که چېرې دوی رښتیا دغه پالیسي کې داسې پالیسي راولي چې په دې ساحه کې، په دې سیمه کې، په افغانستان کې تروریستان راټول کړي، تروریستان محوه کړي او یا یې تر کنټرول لاندې راولي، نو د دوی په پالیسي کې باید دا شی شامل وي چې دوی له پاکستان سره څنګه برخورد وکړي او څومره فشار باید په پاکستان راوړي.
د افغانستان د پاوز پخوانی لوی درسي شیر محمد کریمی و چې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژۍ په اړه نظر څرګندو. لکه څنګه چې مو مخکې واورېدل، د افغانستان دفاع د امریکا دفاع وزیر ته دا صلاحیت ورکړل شوی دی چې په افغانستان کې په دې اړه چې څه شمېر امریکایي سرتیرو ته اړتیا ده په خپله پریکړه وکړي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟ وی کتای که آمده ایم کل تنظیمه زور است جبری به زور آمده ایم و می پرمی که در بلوی گرگت و کلو هم جنگ و جدان است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چه افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې د آزادی رادیو نه واورئ
نن په دې پروګرام کې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر موضوع بحث کیږي تمه ده چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د چارواکو پر اندېښنو راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي دا خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي له کابل څخه د خپلې یوې ورځنۍ لیدنې په مهال وکړه او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره به ملګري ملتونه د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ وکړي تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس په کابل کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره تر لیدنې وروسته وویل د دوی اندیشنې به د امنیت شورا غړیو ته ورسوي دی وایي چې څرنګه بیرته نیویارک ته ورسېږم د خپل سفر او د دې سفر د نتیجو په اړه به امنیت شورا ته راپور ورکړم همداراز به هغه اندیشنې چې د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس راسره شریکې کړې دي هغه به له امنیت شورا سره شریکې کړم ښاغلی ګوتیرس زیاته کړه چې دی هیله من دی چې راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې هغه اصلاحات تصویب شي چې له تروریزم سره په مبارزه کې اړتیا ورته شته په دې برخه کې سرمنشي نور توضیحات ورنه کړل بل لور ته د ملګرو ملتو سرمنشي له ولسمشر اشرف غنی سره پرون د لیدو پر مهال له دولت مخالفه وسله والو سره د سولې پر هڅو ټینګار وکړ تر دې لیدنې وروسته ګوتیرس په کابل کې خبري غونډې ته وویل زه یو مخ په دې باور یم چې دغه اوسنۍ جګړه پوځي حل لاره نه لري نو ښکاره ده چې موږ د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوو چې د افغان حکومت په مشرۍ وي د ملګرو ملتو سرمنشي پرون له اجرایي رئیس سره هم خبرې وکړې د دې لیدنې کتنې پر مهال عبدالله عبدالله وویل چې په سیمه کې د افغانستان ستر جنجال له پاکستان سره دی او په وروستیو ورځو کې داسې هیلې پیدا شوې چې د دواړو هیوادو اړیکې ښه سي د ملګرو ملتو سرمنشي ژمنه وکړه چې د افغانستان او ګاونډیو هیوادو ترمنځ به د اړیکو د ښه کېدو لپاره ملګري ملتونه خپلې هڅې ونه سپموي ګوتیرس وویل موږ همداراز پر هغو لارو چارو وژغېدو چې ملګري ملتونه څرنګه د هغو خبرو اترو ملاتړ وکړي چې د افغانستان او د هغه د ګاونډیو هیوادو د همکارۍ لپاره وي همداراز د افغانستان او هغو هیوادو ترمنځ وي چې د امنیت لپاره له تروریزم سره په مبارزه دي د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرس تیره اونۍ په قزاقستان کې د شانګهای سازمان د غونډې ترڅنګ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د اسلام آباد او کابل ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا خبرې کړې وې او مخکې تر دې چې کابل ته راشي د سې‌شنبې په ورځ د ترکمنستان په مرکز اشخاباد کې د منځنۍ آسیا د هیوادو له یو شمېر وزیرانو سره د سیمې د هیوادو پر اړیکو او له تروریزم سره د مبارزې پر ګډو هڅو خبرې وکړې
و امریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د مشرانو اندېښنې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره شریکې کړي خی دغه اندېښنې ټولو ته معلومې وي اندېښنه د افغانستان د حکومت د مشرانو دا ده چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې له زړه همکاري نه کوي او د هغه ترهګرو مرکزونه له منځه نه وړي چې په هغه هیواد کې دي او له هغه ځایه پر افغانستان حملې تنظیمیږي اسلام آباد بیا وایي افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې پر یو بل د تورونو لوبه پای ته ورسوي او چین به د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې د منځګړي رول لوبوي ټاکل شوی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګیي په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته لاړ شي او د غرض له اسلام آباد هم کتنه وکړي ارګ وایي چې د چین د بهرنیو چارو د وزیر تر څنګ د پاکستان یو هیات هم کابل ته ځي څو د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر یو میکانیزم کار وکړي نور تفصیل د اجمل ان پر راپور کې
ارګ وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر او یو پاکستاني هیات به په لسو راتلونکو ورځو کې کابل ته ورشي دا ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رډیو ته وویل کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګی او د پاکستانی هیات د سفر هدف د افغانستان او پاکستان د اړیکو د بهتر کېدو لپاره د یو میکانیزم رامنځته کول دي خاغلی مرتضوی وویل شاه حسین مرتضوی وایي د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بشانو د غونډې په څنډه کې ولسمشر اشرف غني له خپل چینایي سیال او د پاکستان له صدراعظم سره وکتل. په دې لیدنو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو اترو پر بیا پیلولو توافق وشو. چین به د داسې یو هیواد په توګه چې له اسلام آباد او کابل سره نږدې اړیکې لري د دې خبرو اترو څارنه کوي. په همدې سلسله کې د چین د بهرنیو چارو وزیر او پاکستاني هیئت کابل ته سفر کوي. د ښاغلي مرتضوي په وینا د افغانستان چارواکو د چین د بهرنیو چارو د وزیر او د پاکستاني هیئت ترمنځ به خبرې اترې په جلا جلا توګه ترسره شي. د نوموړي په وینا د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو او یو میکانیزم له رامنځته کېدو وروسته به د امریکا متحده ایالات هم په دې خبرو کې ورګډ شي. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه معلومات ورنکړل چې پاکستاني هیئت کې به څوک شامل وي. په عین حال کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر به د کابل، اسلام آباد او پیکینګ ترمنځ د درې اړخیزو غونډو د پایل لپاره افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړي. نوموړي کابل او اسلام آباد ته د وانګي سفر د منځګړیتوب هڅه وبلله. ویل
لکه چې اوس مستر اشرف غنی صاحب په آستانه کې ډېر ښه ملاقات وشو چې دا بلیم گیم ډېر شوی دی، لیټس موو فارورډ اینڈ ٹرائی ٹو ریسٹور ٹرسٹ. نو هغه کې ظاهر دی چې چائنا از آلسو ویری کین چې د پاکستان او افغانستان تعلقات بهتر شي. نو هغه هغه دپاره به راځي د میاشتې آخر کې. نو هغه وخت هغې باندې به خبرې اترې کېږي. نو
افغان چارواکي پر پاکستاني لوري تور پورې کوي چې د هغه وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر ملکي او حکومتي اهدافو خونړي بریدونه کوي. په دې لړ کې تازه مورد د کابل د زنبق څلور لارې وروستۍ مرګونې چاودنه ده چې تر 150 زیات کسان پکې وشل شول او سلګونه نورې ټپیان کړل. افغان چارواکي دا کوي چې دا برید د حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI په مرسته کړي. دا هم حقانی شبکې او هم پاکستاني چارواکو رد کړي. پاکستان څو میاشتې مخکې د سند ایالت په یو زیارت کې د مرګونې برید پر هغه وسلوالو اچولې و چې د پاکستاني چارواکو په وینا له افغانستان څخه پاکستان ته ننوتي وو او په عکس العمل کې له افغانستان سره د تګ راتګ بندرونه د څه مودې لپاره وتړل. خو افغان چارواکي وایي دوی په خپله خاوره کې هیڅ داسې وسلوالې ډلې ته ځای نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د بریدونو لپاره ګټه واخلي. د سهار اته بجې او 22 دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زید یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي.
زیاتو غربي ورځپاڼو په دې اړه مقالې خپرې کړې چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه هیواد دفاع وزیر جیم ماتیس ته صلاحیت ورکړی چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر وټاکي. نیویارک ټایمز لیکلي باور پر دې ده چې ښاغلی ماتیس افغانستان ته د زیاتو عسکرو د استولو پلوي کوي، خو چارواکو ویلي هغه لا په دې اړه چې څومره عسکر څه وخت افغانستان ته واستول سي پرېکړه نه ده کړې. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د امریکا تر ټولو مخکې شعار ورکوي تل افغانستان ته د عسکرو د استولو په اړه تردد څرګند کړی دی. نیویارک ټایمز لیکلي سره له دې چې ښاغلي ټرمپ د تروریستانو د له منځه وړلو هوډ کړی، افغانستان ته د زیاتو عسکرو استول میلیاردونو ډالر لګښت لري او د دې جګړې د څرګند بری ضمانت هم نشي کېدلی. امریکا ټوډې خبرونه هم په دې اړه په یو مقاله کې لیکلي چې پنټاګون ته په افغانستان کې د عسکرو د شمیر په اړه د پریکړې صلاحیت ورکول د ولسمشر ټرمپ له سیاست سره چې غواړي په سیمه ییزه کچه قومندانانو ته د پریکړو زیات اختیار ورکړي برابرېږي. خو د خبرونې په لیکنه د امریکا دفاع وزارت لا هم د افغانستان د جګړې لپاره پر یو عمومي پلان کار کوي. نو شای په نورو څو ونیو کې هم ونتوانېږي چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر پریکړه وکړي. تایم مجلې د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته د جیم ماتیس د خبرو یو برخه بیا خبره کړې ده. جیم ماتیس د سه‌شنبه پر ورځ کانګرس ته وویل چې دای په هیڅ چې امریکا اوسمهال په افغانستان کې د جګړې د ګټلو په ځای کې نه ده، خو دای پر یو نوې ستراتیژي کار کوي چې په نږدې و میاشت کې به په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي او شایي افغانستان ته د زرګونو نورو عسکرو د استولو غوښتنه وکړي. تایم مجلې په دې اړه لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر شمنه کړې چې د افغانستان د جګړې نوی پلان به په نږدې و میاشت کې بشپړوي. د تایم په حواله د دفاع وزیر ماتیس خبرو په زغرده دې ته اشاره کوله چې د افغان امنیتي ځواکونو او افراطي ډلو د جګړې په اړه د امریکا د پوځ ارزونو ته څومره کمه پاملرنه شوې ده. د تایم مجلې په لیکنه یو شمېر امریکایي چارواکي افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د تګ په اړه تردد لري، ځکه د هغوی په باور کچيري د عسکرو شمیر د سیاسي مصلحت لمخي غوړه شي شاید د افغانستان د ثبات او امنیت لټنګولو سره زیاتم رستونه کړي.
یوه واتیا کلن امریکایی میرمن چې د خپل عمر ډیره برخه په افغانستان کې تیره کړې ده او وایي چې اوس هم غواړي چې په دې هیواد کې پاتې شي خو نشي کولی. امریکایي خیریه کارکوونکی ماری مکین له تیرو 50 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسیږي. د دې میرمنې د ژوند د کیسې ځینې برخې فریبا ظاهر راټولې کړې.
د 1918 کال فبروري میاشت وه چې ماری مکمکین له خپل میړه او ماشومانو سره د افغانستان د پلازمینې کابل نړیوال هوایي ډګر ته راورسېدل. دا یو نوي ماحول ته د دغې 1.5 کلنې خیریه کارکوونکې او د هغې د کورنۍ سفر و. دغه میرمن په کابل کې په یو کوچني اپارتمان کې ژوند کوي او وایي د افغانستان له خلکو او هم غرونو سره مینه لري. مکمکین وایي له ډېر مودې راهیسې هڅه کوله پوه سي چې ولې په افغانستان کې ژوند خوند ورکوي. یو دلیل چې دا خپله ځواب ورکوي دا دی چې د دې په نظر د افغانستان خلک داسې ښکاري چې د زړه او عقل یا مغز ترمنځ یې توازن ساتلی دی. دا وایي امریکایان تر ډېره له مغزو کار اخلي خو زړه یې چې د وجود هسته یا محور دی هیر کړی دی. په افغانستان کې د شاهي نظام ړنګېدل، د کمونیست رژیم کودتا، د پخواني شوروي اتحاد یرغل، د طالبانو واکمني او بیا ړنګېدل، د امریکا په مشرۍ د ائتلاف راتک او په 2014 کال کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل ټولې هغه تاریخي پیښې دي چې په تیرو 15 کلونو کې د دې تر سترګو لاندې تیرې شوې دي. مکمکین د ماشومانو د خوندیتوب یا سیف د چلډرن او د نورو نړیوالو خیریه موسسو لپاره د ځینو پروژو کارونه پرمخ وړي دي. په 1918 کال دا خپل کورنۍ سره بیرته امریکا متحده ایالاتو ته ولاړه خو څلور کاله وروسته هغه بیرته یوازې کابل ته راغله څو خیریه کارونو ته دوام ورکړي. مک مکین تر هغه وروسته د پارسا په نوم یوه موسسه پرانستله چې د افغانستان د جګړې د کونډو او یتیمانو لپاره یې روغتیایي مرستې برابرولې. په 2006 کال کې د پارسا موسسې له مشرۍ څخه یې استعفا ورکړه او ټولې چارې یې مارني ګوستافسون ته وسپارلې چې هغه هم د دې یوه امریکایي همکار وه او له 45 کلونو راهیسې یې په کابل کې کار ورسره کاوه. ګوستافسون وایي افغانان فکر کوي چې ماری مک مکین تر امریکایانو ډېره د دوی ده. دا وایي ماری هغه څوک دی چې په افغاني ټولنه کې متغم شوی او له دې هېواد څخه یې هغومره څه ترلاسه کړي څومره چې یې ورکړي دي. مک مکین بالاخره تیر کال د افغانستان د تابعیت اخیستلو غوښتنه وکړه. د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځ د ولسمشر اشرف غني او لومړۍ میرمنې رولا غني لخوا د افغانستان تابعیت ورکړل سو. دا وایي د دې ځای له جذابیت څخه انکار نسي کولی.
ستاسو له پیغامونو
الو شکلا وطن دوست خبرې کوم اجرایا رئیس چې کمیټه مونږ کړی او صدر ولس مشر پوری او په څو لاند وخت کې به د افغانستان ټول د برخه سره وصل کما څو کال به دې دواړو طرف ولې لاند وخت یې پاتې دي کوم ولایت ته کوم شي برخه راو چې کوم دی غوډي. السلام علیکم.
سلام علیکم ستوام د دوګر ولاتنا موږ ورور دا مشکل دی دا موږ کوي دا برق نشته ورور تی دا ګروپونه نشته ورور موږ د حکومت نه دا خواهش ده چې د موږ ته برق راوړي.
د هلمند ولایت څخه خپل پیغام پر ځما څرنګه چې د هلمند برېښنا پر ډیره ده شده خو بیا هم ځینې مشکلاتونه شته. موږ یو ترانس دی چې پر شل کور باندې موږ ته دولت نصب کړی دی. دا موقتیان چې ستړلي وه دا 5504 برکې دور کړي وه چې ستړلي وه وروره 200 کوره ته یې ورسوله خبره. اوس موږ ترانس یو سوی دی دا درې میاشتې کې موږ بیا بار کوي برېښنا راسته چې موږ مراجعه وکړو هغه 1,00,000 روپۍ مصرف راغلی دی. نو موږ په دې فرض روژه کې هلته چې موږ ترانس نه لرو برق نه لرو.
مرحبا کوم خبر اعلی خبر له کوم دا نیمار څخه موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې د دې برخنا په لاس فکر شي. آیا دا حکومت د نشي کچې د دې برخنا فارنه او چې سب کله به ورمانه نو تیار سات یا د وساتو نه ډیر نه او پوزه کې چې دا د حاضرې او پروزه کې دا برخنا نه وي نو آیا دا خرڅي او کدا سوځي. دا
وساتو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبت شون کې ماشين کې مو پریخي او تاسو د غوښتنې موږ هڅه کوو چې له چارواکو سره مطرح کړو. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مو د غوښتنې تاسو ډېر مطرح کړي خو بیا هم مطرح کوو. د غرض اوس به هم تاسو څو پیغامونه راوخلو چې د افغان بیسمت سواتل شمیرې لارې مو راسته ولې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د افغانستان لانجه د بهرنیو ځواکونو پر زیاتوالي نه اوریږي. امریکا د هیواد ته د نورو سرتیرو د استولو پر ځای باید د سیاسي حل لارې په لټه کې شي. رجب علي صادقي له دایکنډي لیکلي دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي امریکا نه غواړي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي او په خپل جګړه کې ناکامه دی. که امریکا او چین وغواړي د افغانستان جګړه پای ته رسولی شي. ګلمیران عثمان خیل د بغلان له نهرین څخه لیکي له پاکستان سره خبرې اترې او غونډې او د هغوی له غوا ژمنې د وخت ضایع کول دي. له هغې هوا سره یوازنۍ حل لاره د اړیکو شلول دي. مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه هم زخ زیات دي. موږ یې تل درته خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایې ته ورسېدو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي دی به د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي په څو اونیو کې سره سمه کړي. سنا ته په استماعي غونډه کې جیمز ماتیس پرون وویل د ته ولسمشر ډونالد ترامپ واک سپارلی دی تر څو په افغانستان کې د ځواکونو شمیر وټاکي. ورسته در دې چې د کانګرس یو شمیر غړو په افغانستان کې د پاکستان پر مداخلې سخت انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل چې حکومت به له پاکستان سره په سیاسي اړیکو او مرستو سره غور وکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې په ننګرهار کې د دوو ټلویزیونونو پر خبریالانو ترسره شوی برید په سختو ټکو غندلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې په غوڅ اکثریت موافقه وکړه چې په اوکراین کې د مداخلې لپاره پر روسیې لګیدلي اقتصادي بندیزونه په خپل حال پاتې شي او د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې لپاره پر موسکو نوي بندیزونه ولګول شي. د واشنگتن ډی سي په لمنو کې یو وسلوال د جمهوري غوښتونکو یو سناتور او درې تنه نور ټاپیان کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ دا یو جنایت وباله او ویل چې په دې اړه تحقیقات کیږي. پولیس دغه راز وایي د امریکا د یو پی ایس په نوم د پوستې یو کارکوونکي په سان فرانسیسکو کې د پوستې پر بار پرون ډزې وکړې. خپل درې کارکوونکي ووژل او بیا یې ځان وویشت. او نړیواله جنایي محکمې د لیبیا د پخواني مشر معمر قذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د بیرته سمدستي نیولو غوښتنه کړې ده. سیف الاسلام قذافي تېره اونۍ په لیبیا کې وروسته له شپږ کاله زندانه د یوې وسلوالې ډلې له لوري خوشې شو. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په یوې پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې ژوند په شیبو د ازادي راډیو ونیس پروګرام کې دا ځل د تصوفي ادبیاتو او د قوالي موسیقي موضوع ته کتنه شوې. خو له دې پروګرام مخکې پام وکړئ د ازادي راډیو بل ونیس پروګرام ته د اساسي بشري حقوقو.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې د صحت د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرح غلاست.
زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګروال صاحب، دا چې په دې ورستي کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د صحت په اړه ملي څېړنه کړې ده، کلمړی تاسو اوریدونکو ته د صحت د حق په اړه معلومات ورکړئ چې دا څه ډول یو حق دی؟
په دې ورستي کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو ملي څېړنه د صحت د حق د لاسرسي په اړه یو څېړنه کړې ده چې موږ نن په غو باندې بحث کوو. مخکې له دې نه چې د خپل گزارش نتیجې ته ولاړ سو، موږ باید د صحت حق تعریف کړو چې د صحت حق څه ده. باید ووایو چې د صحت حق د افرادو یا د اتباعو یو اساسي او بشري حق ده، او دا هغه حق ده چې بې له هغه نه د انسانیت د موجودیت په خطر کې ګڼل کیږي. یعنی کله چې د یو مملکت خلک د صحت حق ته لاسرسي ونه لري، نو هغه بل هیڅ اساسي حق ته لاسرسي نشي درلودلی، ځکه چې که د صحت حق خطر ته مواجه وي نو د ټولنې خلک په سالمه توګه خپل فعالیتونه مخته نشي وړی، او یو سالمه ټولنه موږ نشو کولای منځ ته راوړو، ځکه چې د یوې سالمې ټولنې د منځ ته راوړلو اساسي شرط د خلکو د صحي حق ته لاسرسي ده. یعنی یو نو موږ وایو چې د صحت حق موږ په دو بحثو کې کوای شو چې خلاص کو. اول دا چې د صحت حق یعنی د افرادو د یو سالم محیط ته لاسرسي ده، یو سالم او پاک محیط ته چې له ګرد غبار نه پاک وي، او یو شین محیط ته چې هغلته نباتات وي، هغه محیط چې یو سالمه فضا منځته راوړي، او په هغې محیط کې خلک کوای سي په اسانه توګه او په راحت توګه خپل کارونه مخته بوزي. او دوهم دا چې د خلکو لاسرسي پاکو د څښاک اوبو ته ده. یعنی کله چې خلک یو پاک او سالم محیط ته او پاک او صحي اوبو ته لاسرسي ولري، فقط په هغه حالت کې ده چې موږ یو سالمه جامعه منځته راوړلی سو.
ګیروال صاحب، که په لنډ ډول د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د هغه څېړنې په اړه چې د دا وضعیت په اړه تر سره کړی ده اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مخکې له دونه چې زه خپلو امارو ته لاړ سم، باید ووایو چې زموږ دولت باید د بعضي آسیب پذیرو اقشارو د جامعې ته یا آسیب پذیرو افرادو د جامعې ته د صحت حق ته ډېره زیاته توجه وکړي، او هغه ښځې، کوچنیان، معلولین، او هغه بې ځای شوي مهاجرین، بې ځای شوي داخلي مهاجرین چې موږ په افغانستان کې لرو، چې د هغو صحي وضعیت زموږ په څېړنه کې ډېر وخیم ښودلی سوی دی. او باید ووایو چې د ښځو لاسرسي د صحت حق ته، د کوچنیانو او د معلولینو او بې ځای شوي مهاجرینو لاسرسي دې حق ته ډېره کمه ده او ډېر مشکل سره مواجه دي. نو دلته موږ په دې خپل تحقیق کوشش کړی چې د افغانستان په مرکزی او په لری پرتو سیمو کې، حتی ډېر وړاندې کلیو کې، موږ خپل دا تحقیق سرته رسولی چې په دې تحقیق کې هغه لاسته راوړنې چې موږ راوړلی دي چې موږ لاسته راوړلی دي هغه دا ده. اول دا چې په افغانستان کې 43% خلک اساسي صحي خدماتو ته لاسرسي نه لري. یعنی 43% خلک حتی د صحت هغه اولیه ضرورتو ته لاسرسي نه لري، هغه اولیه خدمات چې باید په یو جامعه کې یا په یو کلی کې یا په یو منطقه کې خلکو ته وړاندې شي. 43% خلک د افغانستان خاصه توګه په لري کلی کې او هغه منطقو کې چې امنیت ښه نه ده، 43% خلک دي چې خپل اساسي ضرورتو د صحت حق په اړه دوی لاسرسي نه ورته لري. او 8.6% خلک د صحي خدماتو دایرای نه راضي نه دي. یعنی هغه خدمات چې په افغانستان کې ارائه کیږي، صحي خدمات چې کوم طبي خدمات دي، خلک له هغو نه رضایت نه لري. 3.5% خلک د تبعیض او قومي تعصب نه په صحي مراکزو کې شکایت کوي. یعنی کله چې دغو خلکو کله سره کله چې موږ مرکه کړې وله، هغو ویل چې کله چې موږ یو صحي مرکز ته مراجعه کوو، که موږ غلطه کوم شناخت ونه لرو، یا که موږ غلطه څوک ونه پیژنو، یا د یو خاص قوم نه، یا د یو خاص مذهب نه موږ ونه اوسو، موږ ته هغه په اساسي توګه باندې نسو کوای چې هغو خدماتو ته لاسرسي ولرو. یعنی فقط یو سرسري معاینات او چیک اپ کیږي، او په دقیقه توګه هغه نه لیدل کیږي. 45% خلک کله چې په افغانستان کې مریضان کیږي، په نسبت د بې اعتمادۍ په ډاکټرانو باندې دوی اصلا صحي مراکزو ته مراجعه نه کوي، ځکه چې پوهیږي که چیرته موږ صحي مراکزو ته مراجعه وکړو نو دلته یا خو زموږ سمه تداوی نه کیږي، او یا هم که تداوی وسي دوا بې کیفیته واردېږي. یعنی هغه دوا چې په افغانستان کې واردېږي بې کیفیته ده. او خصوصا هغه خلک سوي زمون داخلي بي زاي سوي مهاجرين خو اصلا د دوی په مناطقو کې صحی مرکز ته لاسرسي وجود نه لري. یعنی دوی په ډیر مشکله کوي چې صحی کلینیک ته لاړ شي او کدی هغه کلینیک ته مراجعه هم کوي هغه ته هغه خدمات چې باید ارائه سي نه ارائه کیږي. یعنی یا خو متخصص ډاکټر مو وجود نه لري یا نشته دي او که متخصص ډاکټر هم وي با کیفیته دوا هغلته نشته یا هم که با کیفیته دوا هم وي هغه دوا کمبود لري. یعنی هغه ټول خلکو ته نه رسیږي. او برلاوی د هغه نه د افغانستان و دراوی فیصد خلک باور لري چې تر اوسه موږ یو سالم محیط نه لرو د ژوند کولو لپاره. یعنی موږ مخکې هم ویل چې د افرادو د صحت حق هغه کله تضمینېدای شي چې یو محیط سالم او سرسبز محیط موږ ولرو، چې متاسفانه په افغانستان کې موږ هغه محیط نه لرو. او 30% د افغانستان خلک پاکو او اوبو ته لاسرسی نه لري. او 15% ښځې او کوچنیان د سوی تغذیې سره مخامخ دي. یعنی کله چې دوی ته سمه غذا او سمه پاکې د څښاک اوبه نه رسیږي، نو دغه هغه امارو چې موږ په خپل گزارش کې تهیه کړی و.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنے چھپا او ایف ایم سل اشاریہ پنج چھپا.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. ګیروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه تاسو د صحت په برخه کې د یو لړ ستونزو یادونه وکړه. په دې برخه کې خپل اړوند اورګانون ته څه کول پکار دي ترڅو په دې برخه کې موجوده ستونزې حل او ټول خلک د صحت له حق څخه برخمن شي.
د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تحقیق د صحت د سیرنې په اړه چې کړی ولو، موږ د تحقیق په ټولو مناطقو کې ترسره کړو او هغه موجوده مشکلات چې په دې زمینه کې یا په دې اړخه کې په افغانستان کې وجود لري هغه موږ ټول راټول کړو، تحلیل هم کړو او بل هغه بعضې هغه پیشنهادونه چې کمیسیون دولت ته وړاندې کوي او نړیوالې ټولنې ته یې وړاندې کوي تر څو په دې اړه کې جدي اقدامات پورته شي. هغه پیشنهادونه دا دي: اول دا چې باید ډېر زیات کوشش وکړي چې تر څو موږ متخصصه او باظرفیته کادرونه د صحت په بخش کې تربیه کړو. یعنی هغه زمونږ د دولتي پوهنتونونه که دي او که خصوصي پوهنتونونه دي، باید کوشش وکړي چې د طب پوهنځۍ د استادانو ظرفیت لوړ کړي او پورته یې بوزي. او برعلاوه ازو د هغې پر علاوه سره د کوشش وکړي چې هغه مدرنه او نوي ټکنالوژي چې د صحت په برخه کې په دنیا کې وجود لري هغه دوی له هغې سره آشنا کړي او هغه ټکنالوژي وي راوړي د افغانستان شفاخانو ته او د افغانستان کلینیکونو ته تر څو زموږ ډاکټران له هغې نه په استفاده سره د خلکو په خدمت کې قرار ولري. او دوم دا چې دولت باید کافی بودیجه دې بخش ته جلا کړي او کافی بودیجه دې بخش ته ورکړي تر څو دې بخش کې توسعي برنامې، یعنی لنډمهاله او اوږدمهاله برنامې منځته راوړي د ډاکټرانو او د خلکو د آگاهي د لوړتیاو په اړه باندې. دریم دا چې باید خاص قوانین په دې اړه منځته راوړي، یعنی کله چې کوم څوک په دې اړه کې د کوم تخلف مرتکب کیږي، یعنی بې کیفیته دواوي راواردوي او یا دا چې د تدریس په حق لکه خپل زیارنباسي او کوشش نه کوي، باید خاص قوانین منځته راوړي. یا کله چې کوم صحي مرکز کې تعصب او تبعیض په نظر کې نیول کیږي، نو هغه خلک باید محاکمه او مجازات شي او خاص قوانین په دې اړه کې منځته راوړل شي. او دریم څلورم دا چې باید یو دولت یو جدي کنټرول په دواوو په وارداتو کې او د خوراکي موادو په وارداتو کې ولري. هغه مواد مواد او هغه دواوی چې رواردیږي باید د هغه کیفیت په نظر کې ونول سي، ځکه او ګمرکاتو کې باید دغه دواوی چک شي ترڅو صحیح او با کیفیت دواوی افغانستان ته راوارد شي. دغه بعضی پیشنهاداتو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د صحت د حق د لوړتیاوي او د خوالي په اړه د افغانستان دولت او نړیوال ټولنې ته رای کړی وو.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا کلم مو صوفیانه کلامونه د قوالی په چوکاټ کې اوریدلی؟
خایسته زما د یار نه دی خبر تو که خبر شي پرې بنو دی دغه درڅو خایسته زما د یار نه دی خبر تو که خبر شي پرې بنو دی دغه درڅو
قوالی د تصوفی ادب او موسیقي یو له محبوب ترینو سینفونو څخه دی چې سلګونه کاله تاریخ لري. د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفانی شاعري یوازې د حقيقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې په آریایي اقوامو کې مینوال زیات دي. راځي وګمی جبر خیل ته وښو.
دا سی ویل کېږي چې د حقيقي مینې پرنګ رنگ شوی دا موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې لهغي ورسته بیا یو شمیر نورو سیمو ته سرایت کړی دی. د صوفیانه کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کیږي. د کوز ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابيږي چې یو نری او تیز وي او بل یې دروند او لوړ وي چې په ډیر سوز او ګداز سره یې وړاندې کوي.
منصور غنده پدارشی دار فصل مرغن حل می ودارشی.
د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت وای چې قوالی موسیقي د شرقي موسیقي یو له مشهور او خوندورو صنفونو څخه دی چې ځانګړي مینوال لري. نو موړی د دغه موسیقي په اړه وای:
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې له سوز او شور ډک صنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خوندان د روح د سیقل کولو او دوا غنی. په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپاره دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکه قوی په مینه التجا او خلوص سره ځکه چې اوریدونکو له ځان سره د وی روحاني سپیڅلی کیفیت روحانه لور ته وړي. د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپیڅلتا د کائناتو د پروردګار په وړاندې د خپل عواطف او احساسات په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړپارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې به حساب مینوال لري، بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
دا چې د قوالی سندرو موضوعات څه دي او د دغه موسیقي تاریخ تر کومه ځایه رسي بیا هم ښاغلی وحدت.
قوالی موسیقی سی داغی تا دی تصوف روحانی زمزمی هم وی دی موسیقی نه هدف داد سی پا دیغ موسیقی که روح سیقل کیگی لمرای موجود امیر خسرو بلخی گنل کیگی چه روز تا بیا لبلخ سخ هندوستان تا کوچه دلی او حال تا دی موسیقی پا برخه که داس اکتشافات او ایجادات کری چه دا شرقی موسیقی ستر بنسطو نگنل کیگی هغه نه یوازی شاعر و بلکه په موسیقی پوهیدو موسیقی غږون کوي او د موسیقی د آلاتو مخترع او ایجادګر و له دې غلار نه د افغانستان نه لامیر خسرو له بلخي له دې ځای نه سکله بیا ولاړل هندوستان ته بیا یې همالته قوالي موسیقي پسې رواج شول او قوالي موسیقي همالته رواج ومنل.
د وحدت په خبره چې اوس هم یو شمیر صوفیانو او عارفانو په درګاو کې په ځانګړو شپو قوالي کېږي چې له ډېرو لرو سیمو ورته مینهوال راځي. دا چې د دغه موسیقي جوړښت څه ډول دی نو موړی په اړه وایي.
قوالی د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي، خو د موسیقي د سنب بندی له مخې قوالی داسې په زړه پورې سنب دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمان په دې ډول باندې ویشي چې یو ته پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سین ته او لایټ غزل سدا ډول غزل سې د کلاسیک غزل سره لیگ ور پارک لري او توپیر یې دا ده سي د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندوي.
په پښتو ژبه کې د قوالي موسیقۍ شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالي موسیقۍ شته او که نه؟ که چیرته شته دی کومو سندرغاړو ویلي دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاوخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالي ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالي سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالي سندره را کاپي کړې وه، خوشیری پښتو چې ډېره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
دی وایي قوالي سندرې د وحدت الوجود او وحد الشهود د فلسفو راوتي هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې وجد او شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علي خان په 1996 زیږدیز کال د خپلې یوې مشهورې قوالي سندرې په پیل کې ویلي چې قوالي موسیقي د ده روح ده.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقي په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې وروستیو کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې اوسه کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیا مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ماته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالی سندرې دي او قوالی سندرې زما ژوند دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندرې اوري او په دغه برخه کې څېړنه هم کړې وایي چې کابل کې د امیر شیر علی خان له دورې را په دې خوا د هرې جمعې په شپه یو شمیر خانقاو کې قوالی کېږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي.
زه په خپله په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی او یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري. یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 650 نفر ګډون کوي، او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده، او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه حلقې موجودې دي، همدلته هم داسې خانقاوې شته دي چې هره جمعه هر جمعه د جمعش په دوی دلته په خناکو کې دغه هلکې نسی په دې هلکو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي. د تسنګ هغه مینوال چې سلیکین دی د سندر مینوال دی هغه هم ورته په دغه هلکو کې ګډون کوي او په دری او پښتو ژبه په دوه باندې دغه سندرې ویل کیږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو همداسې نور اروزګان او د دې ترڅنګ په کویټه کې او همدارنګه په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي، اردو هم ویل کیږي، او په افغانستان کې پښتو په دري ژبه دواړو همدلته په کابل کې ویل کیږي.
د زیاتوي چې پروژې میاشت کې هم په ځینو خانقاو کې قوالی کیږي. احمدی په قوالی سندرو کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې له دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي.
په دوه ټکو دی ټینګار کوي. دی وایي چې کله قوالی سندرې ویل کیږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي، یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د لمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي. داسې یو وخت ووي چې د لمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنی سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د خاغلی احمدی په خبره چې په کابل کې قوالی سندری د موسیقي استاد سراهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلی دي، او تر ټولو مشهور استاد یې رحیم غفاری دي. همدارز یو شمیر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواره، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندری ویلی دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. احمد فرید تابش د هواد د موسیقي لپخوانیو او پیژندل شو سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندری ویل دي. نو موړی وای
قوالی عارف هم خوانیم.
په دې موسیقي کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي، او د موسیقي تر ټولو مهم او اصلي آلو ارمونی، دو سره ډول، تبلی، دف او د سنور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار د چې کار ورته وشي او د مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قوالان نه دي تشویق شوي. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی.
شرف ناشی دغه تاج د بزرگانو په سر بویا چې خبر در رحمان ناخلی یار بدکا چې خبر در رحمان ناخلی یار بدکا بادشاہ لګدایانو خبر بویا بادشاہ لګدایانو خبر بویا پزیارت دا شهیدان.
د پښتو قوالی موسیقي د پرمختګ او لاغوړی دا په هیله موږ نن نه خبرونه پات رسو. کوم رادیو تلیکونه راستول پاتې مودادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
جب پردیسی بلبل بینا
وای خپل راز فجبه Thank you.